که سلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو، خو لومړی زه عصمت څاروان د دې ساعت لنډ خبرونه اوروم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان د خپلې لوبډلې د بیټینګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عربي اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټینګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ همداراز د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د باولینګ روزونکی ګمارلی دی. تاکل شوه ده چې یونس او عمر ګل په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د روسنې په کمپ کې یو ځای شي. نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یو غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لرې کولو لپاره د دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بی اساسه بللی دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې دای په واقعي د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دو اویا رای ټول کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رای دي. خو عمران خان تیر شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هانا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول شوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي ایریپین، بوخا، هوستومل او د کیف ټوله سیمه له یرغلګر څخه آزاده شوې ده. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري شوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوی مشر دیوید آراخامیا پرون شنبه په یوه مرکه کې وویل شاید ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ شوی چې د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان برابر کړی دی. نن یک شنبه ده، د 401 د حمل 401 او د میلادي 2022 د اپریل 3 ده. د خبرونه زه عصمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کوي او د شری ناروغۍ د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغۍ د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لک تر لګه 300,000 افغان ماشومان په شری اخته شوی چې له ډلې 214 ماشومان مړ شوی هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د دې ادارې یو چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلې دي. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړې. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاسه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخته اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغي دومره په لویه کچه باندې نه والیدل شوې.
ورسکان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شری ناروغي هم پکې زیاته خبره شوې. په دې ولایت کې د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په دې ولایت کې روغتیايي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ هاډوند د کلینګي سیمه کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیر جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس پکښ کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیر دروي کلون رئیس د جګړې لمړی کړ شو چې د روغتیایي خدمتونو د نتر سره کېدو ترڅنګ ټول وسایل چورسوي او ودانی په بشپړ ډول ویجاړ شوی ده. د سیمې اوسیدونکو سید ولی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د نسایي ولادي خدماتو ترڅنګ او پی ډي، ایکس ری، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات تر سره کېده. خوای دا هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
د ټول مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونه شان نړیدلې دي. دا طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه کې پدې کې مخ کې چارواک گزاره کول خو نو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه د امارات اساس شده چې دا جوړ کې ریپورت بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپی کې یو غوړی چې وختونه ته موږ حالت رسو دغه شفاخانی ته دلته څو ډاکټرانو کار کولې او شزینه هم مردانه هم دلته تقریبا شپږ وو شو کار کولې یا وو تولس کار کولې.
د یادی سیمې یو بل وسیدونکو عبد الکوی وایي چې دغه روختون تړل کېدو لګڼو ستوند سره مخ کړی دي. د ل دولت غوښتنه کوي چې یاد روختون تی ورته ورغول سي.
دغه یاران چې موږ په شاله په دغه چې جوړ کې خو دا چورس ولا خو پوسټ په شکیانو بالا خو نو دوی په بل څه خو نه په خپله سره چورک.
د چپتیرو جګړو کې په اورزګان کې څومره روختي مرکزونه ویجاړ شوی او څومره غیر فعال دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خوڅمو دا وړاندې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانی نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو تر بشپړې واکمنې لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړی دی. په یو ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس برابر کړی، د نادالی د کوکنارو له کروندو بسګر د حاصل د ټولولو په حال کې لیدل کیږي.
د نادالی ولسوالۍ د کوکنارو په یو لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړی کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسیدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړي، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کیږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیشوهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کیږي. حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، د خصوصا د هغه افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي، الله پاک واسي روزي ورکړي، دلته نیشوي.
سره له دې چې بزګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیلمند چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي
ګټه خو نور خلک خود مرد خو ګټه نه رسیږي، نو ګټه مول خالي بزګری دی چلارم سیرز مرد دی بکشه هغه مرد تر هغه وخت پورې پورونه ورته کو پورونه کو کو چې هغه مرد سیر لوا خو هغه پورول درسوي.
د حاصل د راټولولو په موسم کې شاوخوا دوه اونۍ وخت نیسي. هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کیږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یو لوی خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسولیت لري وایي اوسنۍ حکومت پرې کار نه لري.
په خوا خواجه ساز موږ تاریخ حکومت ماتوله، هیڅ شی هم نه راکوي، ټول خلک بسړي سپله. د اوس حکومت چې دی د اوس حکومت نه چا وکړسته درېدلې نه چا ته تکلیف ورکړي.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تاریخ تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کاروانګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوی وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
45 کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا 22 کال راهیسې د غلطه پخپل زمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپل کورنۍ نفقه برابروي. د له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوي وکړي.
بزګر باید نورم تقوی شي، سره ورکړي شي، اصلاح شي، تخمونه باید ورکړي شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر زیول حق بیا له خپل خلکو غواړي چې په خپل ورځنی ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي، څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوايانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجات او زموږ سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه، د ترانسپورت مشکلات هم زیاتی.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غک په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دی چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ ترڅنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونی د غنمو زیرمې د بستبندۍ مرکزونو او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګ د دې معادل موږ سپینه سره وته ورکړي ده. همدغه رنګ موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینې لا ډېری او برابرې شي، نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کاناډا د کډوالو او اتباو وزیر وایي د هغو 40000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې ل خپل ژبني نتیریږي چې ل کاناډایانو سره او ژبو ژ کار کړی دی. شان فریزر په یو مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه 10000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوی او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونی په یو الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 100 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه تلویزیوني مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دام ګړې چې باندې لزر افغان کډوال په کاناډا کې په خوندې توګه میشت شوی او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو له شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای، وختي به مو 30 افغانان راایستلي وای، خو